مشال رادیو خبری خبرونه تا اخر اغلاس وقت په خبر کې د مازیګر 15 بجې دی. په دې خبرونه کې مو درته د غنو خبری رپورټونو تر څنګ ستاسو اس ام اس پیغامونه هم راټول کړي دي. له ما حسیبه شهید سره په دې خبرونه کې نورې کورنۍ او نړیوالې خبری رسنۍ او تفسیر هم اوریدل شي. خو په پیل کې هم د دې سات خبرونه درته مليها امیرزاده وړاندې کوي.
په بنو او کوټه کې په پولیسو باندې وسلوال برید شوی دی. افغان چارواکي په هلمند کې د ناټو په هوایي برید کې د 14 ماشومانو او ښځو د وژل کېدلو دا وکوي. فالین وای په شام کې امنیتي ځواکونو په دوه ښارونو کې حمله شروع کړې ده. دا خبرونو تفصیل. د سکیورټی فورسز د اطلاع تر مخه نن په بنو میرانچا سړک ته پاکستانی پوځیانو په کانوای باندې ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د سکیورټی فورسز د اطلاعاتو تر مخه یو عسکر ژوبل شوی دی او د دوی ګاډی ته هم زیان رسیدلی دی. دوی زیاتوي چې پر یاد شوي سړک باندې یو ریموټ کنټرول بم ناکاره کړی هم دی. یاد دی وی چې نن د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل رزمک، دوسلی، میرانشاه او میرالی تحصیلونو کې د سهار شپږو نه تر ماښام نامعلوم وخت پورې د سکیورټی فورسز لخوا کرفیو یا ګرځبندیز لګولې شوی دی او د سکیورټی فورسز قافلې یو بل سیمه ته تګ راتګ کوي.
بلخوا د بلوچستان صوبې په کوټه کې په سپینه روډ نن غرمه نامعلومه کسانو په پولیسو ډزې کړې چې پکې دوه پولیسواله وژل شوي دي او یو پولیس اهلکار او یو لاروی زخمی شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. په پېښور کې سی آی ډي پولیسو پټانه شوی د ځانمرګي بریز نه وروسته د پېښور پولیس په خار او خواوشا سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د ایس ایس پی آپریشن اجاز احمد د وینا تر مخه نن سهار پولیسو په ریګي کې په یو حجره چاپه وخله چې پکې شرخو خیراغون وو. د پېښې په اړه د ریګي پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل
دا مجمل شهر خلاف شپزنی وو بس هغه کې چې کوم دي دا شر پسند راځي کې یو جو کې راتل شو دا هغه مانی شپزنی وو هغه کې دا واقع هغه یو بس لګو زموږ دی کې یو بس لګي نو سه په برحدری خان پکې شش.
په پېښور کې سوره سوډان دي د سی آی ډي په پولیسو ځانمرګي برید کې لکتر لګا اته کسان وژل شوی وو. د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال د سبانه په هسپتال کې کار یو ځل بیا د شروع کېدلو اعلان کړی دی. د هسپتال انتظامیه وایي چې ډېر ډاکټران کار کولو ته تیار دي. خو بلخوا د پښتونخوا د ډاکټرانو نماینده تنظیم د پی ډی ای چارواکي وایي تر هغه پورې به احتجاج روان وي تر څو د دوی په تنخواګانو کې زیاتوالی نه وي راغلی. د هسپتال وایان مشال ریډیو ته وویل چې هغه ډاکټران چې کار کول غواړي د ډاکټرانو د نماینده تنظیم کار ته نه پرې د کارته نه پریښودل. د دغه تنظیم په خبره د هسپتال کلاولو دا ګام د دوی هڅو باندې بد اثر کولی شي. یاد دی وی چې د څو ورځو راهیسې د پاکستان د نورو برخو په ګډون په پېښور کې د ډاکټرانو هړتال دوام لري چې مریضان یې د مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د پاکستان د رسنیو په خبره د سند حکومت نن د سمندري ځواکونو په مرکز پی ان اس مهران باندې د برید پلټنو لپاره یو ګډ تحقیقاتي ټیم جوړ کړی دی. د غبري 13 هفته په کراچۍ کې ترسره شوی و. دغه ټیم د پاکستان د پوز استخباراتي ادارې ISI، پولیسو او د رینجرز په چارواکو باندې مشتمل دی. د سرچینو په خبره دغه ټیم ته به په صوبه کې د چاپو وخلو اجازه وي. دغه ټیم به د پیښې سره تړلې د ترهګرو د جالو په اړه معلومات ترلاسه کوي او رپورټ به سند حکومت ته په 15 ورځو کې وړاندې کوي. افغان چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د ناټو په هوایي برید کې 14 کسان وژل شوي دي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د ولایت ویان داود احمدي ویلي د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د خالی پوش په رامینځته شوي د دې برید له امله شپږ کسان زخمیان دي. د ولایت ګورنر په یو بیان کې ویلي چې په وژل شوو کې 12 ماشومان دي چې اوه هلکان او 15 جینکې دي. د ناټو ویان میجر ټیم جیمز ویلي چې ائتلاف د پیښې د ځای جاج اخلي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مشر عطاءالله لودین ویلي چې ډېر ژر به د شورا یو پلاوی پاکستان ته ځي او هلته به د پاکستان د پوځي سیاسي او مذهبي چارواکو سره د وسلوالو طالبانو سره د سولې او د پخلاینې په بهیر خبرې اترې کوي. نوموړي مشال ریډیو ته وایي چې د نیټې په اړه کومه فیصله نه ده شوې خو ډېر ژر به دا سفر کیږي.
موږ فقط د تیرو موضوعاتو تعقیب روان شي. موږ سلسله مسایل د پاکستان د حکومت او سیاسي تنظیمونو سره پرې بحث کړی وو. د پاکستان یو هیئت افغانستان ته راغلی وو. موږ غواړو د هغې په تعقیب باندې سفر ترسره شي تر وګورو چې دا څه وخت زموږ غوښتنې یاردی چې کوم شرایط دي دا څه وخت عملي کېدای شي او د نور څومره بحث ضرورت شته.
طالبانو د افغانستان په شمال کې د ځانمرګي برید پړه په غاړه اخیستې ده چې پکې د افغان پولیسو دوه مشر کمانډانان د جرمني دوه سرتیري او دوه نور افغان وګړي وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ ناوخته د تخار ولایت په تالوکان سیمه کې د ولایت د گورنر په دفتر هغه مهال وشوه چې د سیاسي او پوځي مشرانو ملاقات کېدلو. په وژل شوو کسانو کې د شمالي افغانستان د پولیسو مشر او د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر جنرال داود داود شامل دي. د رشوتونو پر ضد کارکوونکي افغان چارواکو په تنظیم کوونکو باندې نیوکې کړي چې د نظم په لړ کې د ډېر سنه کولو له امله د هیواد تر ټولو لوی بانک د بحران سره مخامخ شو. دا وخت کابل بانک هغه قرضې چې تر اوسه د قرضه اخیستونکو له طرفه نه دي واپس شوي 9.5 میلیون ډالر دي. د دې بانک چارې تېر کال مرکزي بانک په لاس کې واخیستلې سو د پیسو نړیوال صندوق یا د IMF د ضرورتونو او د شرایطو سره سم دی پکې بدلون راولي. د دې چارواکو رپورټ د کابل بانک په اداره کولو کې سنټرل بانک باندې تنقید کړی دی. او اخیری خبر دا چې په شام کې فعالین وای ټینکونه د هغه دوه خارونه ګرچاپیره شوی دي چې د صدر بشار الاسد پر ضد په مظاهرو کې فعال دي او ورکې ناکراری د لسو هفتو راهیسې دوام لري. فعالینو د نومو نه ښودلو په شرط ویلي امنیتي ځواکونو نن د رستان او د طالبی سي په خارونو کې حمله شروع کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. په روانه خبری خبرونه کې مو درته دغه رپورټونه راغون کړی دي. په دې خبرونه کې په پېښور کې د پولیسو د پلټونکو عملیاتو حال درکوو چې پولیسو او وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په هلمند ولایت کې د نړیوالو 37 ځواکونو په بمباریو کې 14 پولیسي وګړي وژل شوي دي. دغو وژل شویو یو خپل
په کور د درې سرالي په دې کې ولس لپاره پکې شیدان شوي دي چې څلور په غاړو کې ورک دي اته مدل تر اوړي دي.
اخو درته په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ حال درکوو. د سولې د عالی شورا له یو چارواکي سره خبرې اترې لرو. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند د اوسامه د پیخي په اړه د تحقیقاتو د کمیسیون د نه جوړېدو په ضد ګامونه اخیستي دي. خو د پیپلز واکمن ګوند د پارلمان یو غړی وای
شهدا پورې چې د بټ آباد د واقع تحقیقات تین هغه به باقاعده کیږي او هغه خپل یو خاص طریقې کار.
د پاکستان یوې حکومتي ادارې ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید په اسلام آباد کې میشت افغان کډوالو او په کچا آبادیو کې اوسیدونکو خلکو په اړه سروې وشي. د پاکستان او د سیمې د سیاستونو په اړه درته د نړیوالو او سیمه ییزو ورځپاڼو تبصرې هم خپرو او د دې خبري رپورټونو ترڅنګ ستاسو ایس ایم ایس او پیغامونه مو هم درته ځواب کړي را سره اوسئ. د همدغه خبرونه لمړی موضوع په پیښور کې د پولیسو لخوا د لټون عملیاتو پر مهال په ریګي سیمه کې د پولیسو او د وسوالو ترمنځ نښته کې یو پولیس افسر او یو وسوال وژل شوی دي. د پیښې په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال فواد علي اشاره کوي.
په پیښور کې د سی آی ډی په پولیس سټېشن باندې شوی ځانمرګي برید نه پس د پیښور پولیس په خار کې او خواوشا علاقو کې د لټون عملیات پیل کړی دي. د سی ایس پی آپریشنز اجازه احمد د وینا تر مخه نن سهار پولیس پریګي کې په یو حجره چاپو وهله. په دغه حجره کې هغه د وینا تر مخه شرپسند راغوند وو. پولیس چارواکي وایي چې د حجرې نه په پولیس ډزې وشوې په کومو کې چې د ریګي ایس ایچ او فرهاد علي مړ شو. د پولیس چارواکو د وینا تر مخه په جوابي کاروایي کې پولیس هم یو پسند مړکو. دریګي پولیس سټېشن یو چارواکي په دې اکلا مشال ریډیو ته وویل
دا چلی چې دا مجمل شغار خلاف شپزنی مو بس هغه کې کوم نه دا شر پسند دا کې یو جو کې راتل شو دا هغه مانی شپزنی مو هغه کې دا واقع هغه کې اوس له زمونږ دی کې یو اوس له دې څه په بهادری خان پکې شي.
پولیس چارواکی وای چې په یونیورسيټي روډ باندې د سی آی ډی په پولیس سټېشن باندې شوی ځانمرګي برید نه پس د ایسورلس ترهګر راګیر کړی دی. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ریاو سم د افغانستان په اړه. د افغانستان چارواکو په وینا د ناټو ځواکونو په یو هوایی برید کې یو شمیر ولسی وګړي د دې هیواد په نارامه ولایت هلمند کې وژل شوي دي چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د تخار د ولایت د گورنر یا والی په دفتر ځانمرګي برید کې یو شمیر ځایي او بهرني ځواکونو ته مرګ ژوبله وښتې وه. نور تفصیل لپاره د منور شاه رپورټ اورو.
افغان چارواکي وای د هیواد په نارامه هلمند ولایت کې ناټو ځواکونو یو هوایی برید کړی چې په نتیجه کې 14 تنه وژل شوي او شپږ جوبل شوي دي. د هلمند ولایت د حکومت ویان داود احمدی وای دا پیخه د دغه ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوه. نوموړی وای بیگانه ټوز وکونو د یاغیانو د یو هدف پر ضد کاروي کوله، خو د هغه پر ځای د ولسی خلکو دوه کورونه په نخښ شول چې له عمله یې دوه خزه پنځه جنکی او اوه هلکان وجل شول. داود احمدی زیاتوی ناټو دغه عملیات د هغه ورسته تر سره کړل چې په نوزاد ولسوالۍ کې هم په دغه ورځ اول د امریکایي ځواکونو په یو مرکز یاغیانو برید کړی و. د دې پیښې په اړه د ناټو ویان میجر ټیم جیمز ویلی چې د ولسی خلکو د وجنې نه خبر شوی دی او په دې لړ کې نور تفصیل به د افغان او اتحادي ځواکونو د دغه موقع د جاج اخیستلو وروسته جاری کړی شي. د خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس په وینا پرون د افغانستان په تخار ولایت کې یو تن د دې ولایت د گورنر په دفتر هغه محل ځانمرګي برید تر سره کړو کله چې دغلته د امنیت ټینګولو په لړ کې د جګپوړي افغان او نړیوال ځواکونو یو غونډه روانه وه. دغه پیښې د افغان پولیسو د دوه لوړ رتبه مشرانو او دوه جرمن پوځیانو په ګډون یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په پیخه کې د افغانستان د شمالي برخې د پولیسو قماندان جنرال داود داود هم وجل شوی. نوموړی په تیر وخت کې د هیواد د داخله چارو مرستیال وزیر هم پاتې شوی و. د دې تر څنګه د هیواد د شمالي برخو لپاره د اتحادي ځواکونو قماندان جنرال مارکس نیپ هم په جوبل شو کسانو کې شامل دی. نوموړی د جرمني سره تعلق لري. اسوسییټډ پریس د تخار ولایت د گورنر د ویاند فیض محمد توحیدی د خلیل کی چې د غزانمرګي برید کونکو د پولیسو په وردای کې وو او نیغ د غونډې ځای ته را ورسید. نو موړې زیاتوی معلومه نه ده چې ولې د دې تن تلاشی اخیستل شوی نه ده. د تخار گورنر عبدالجبار چې دغه محل په غونډه کې موجود وو هم په دې پیخه کې د سوځیدلو له عمله جوبل شوی دی. هلته تیره هفته هم د تخار ولایت په تعلقان سیمه کې ناټو ځواکونو د دوه خزو په ګډون سلور تنه وجلی وو چې د ناټو په وینا وسلوال یاغیان وو. خو ځایي خلکو ویلي وو چې دا سلور واړه عام ولسی خلک وو او د ناټو لخوا د دا ډول بریدونو پر ضد یې په تعلقان کې احتجاج کړی وو چې پکې نور دولس کسان ووجل شول. افغان ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ ویلي چې د شپې خصوصي عملیات به بهرني ځواکونه نه بلکې یوازې افغان ځواکونه کوي.
تاسې د مشال رادیو نه خبري خبرونه کې په هلمند ولایت کې د نیټو ځواکونو په بمباریو کې د ولسی کسانو د مرګ ژوبلې راپور د منور شانه واورید. په خپل د دغه نخښو یو کسانو خپلوان سوې راځي له هم دوی نه وورو.
په کور د درې سره علي په دیو کې ولس هم پر پښې د سوي دي چې څلور په خاو کې ورک دي اته مدل تر اوړې دي.
تاسو په څه سره چې پرون پر یو وسو بجو باندې بمبار سوې دي یو ګوښه یو تک بده د پرسیو دي د استرالیا پرسیو دي دوی راغلي دي مقصد لکه دا زه د دغه غړ درو دا غړ څه کوي.
د افغانستان د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د ایساف په هوایي برید کې څوارلس ولسي وګړي وژل شوي. تاسې د دغو وژل شویو کسانو د خپلوانو خبرې اترې اوریدلې.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسې مشال رادیو ریو بیا هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سولې عالی شوراوی د هر هغه بهرني او کورني ګام لاټړ کوي چې د افغانستان د سولې په ګټه وي. دوی وایي مولا محمد عمر د تریتم کېدو په اړه ځانګړي معلومات نه لري او د طالبانو دی یو چارواکي توي باغه او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې هم رول نه لوبوي. د ری شورا لمرستيال مشر سره مو په دغه موضوعګانو خبرې اترې کړې او په سر کې موتري پختلې چې په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د افغانستان د سولې عالی شورا کوم ځانګړي پرمختګ کړي او څنګه
زمنګ حالې ځلې او اختلافات د افغانستان د دولت او د مصالح مخالفینو سره دوام لري او په دې سلسله کې موږ قبلا هم پاکستان هوا ته سفرونه کړي دي او امید دی چې په دې راتلونکي کې زمونږ یو عالي وضاحي اتصلې د عالي شورا په نامه لري باندې بیا پاکستان سره شي او ورته د پاکستان د چارواکو سره نظامي او ملکي برخو د مشرانو سره د سیاسي او مذهبي ډلو د مشرانو سره په هغه کسان چې هغه د طالبانو سره ښه روابط لري او په هغې باندې مثبت اثرات لري دوی سره خبرو ته دوام ورکوي. البته د اسامه د وژل کېدو نه وروسته تر اوسه پورې زموږ کوم هیئت په خاصه توګه باندې پاکستان ته سفر نه دی کړی او نه د طالبانو د مشرانو سره نو مستقیم راځي تر دغه ساعته پورې قائم شوی.
یعنی تاسو خپل څه فکر کوئ چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته آیا څه د کوم پرمختګ هیلې لري تاسو کمیسون یا تاسو شورا؟
د اوسامه تړاو د افغانستان د کیږي سره ډېر کم او فیصدي ډېره لږه ده. دلته اوسامه چې کوم تحریک چلی هغه عالمي تحریک دی او د دنیا په سطحه باندې دی او د پاکستان د افغانستان خپله خاصه موضوع ده. هغه د افغانستان د دولت مسله مخالفین او ناراضیان دي چې تر دغه ساعته پورې د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، همدارنګه د اساسي قانون نه دی منلی او د خارجي قواوو په اعتراض لري او همدارنګه د دوی په تور لیست کې نیولی دي او د بندیان د ایله کېدو غوښتنه هم د مهمو غوښتنو نه دي. تقریبا د دې خبرو محتوا او د دریس او غوښتنې د اسامه د غوښتنو سره فرق کوي. دا محدودې دي، د افغانستان په جغرافیه کې دي، نو طبعا د هغه وژل کېدل کم اثرات لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان د استخباراتو ادارې ویلي چې ملا محمد عمر له سمودې لا درک دی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بله، موږ هم د رفیع دا واورېدل چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د څو وخت نه په دې خوا نه درک شوی دی. په دې خبره ده چې کله د اوسامه په خلاف باندې پاکستان کې عملیات ترسره د پاکستان حکومت یا په ایران کې اچول کېږي یا نه اچول کېږي، او دا عملیات امریکایان ترسره کوي. د طالبانو مشر ته هم دا تشویش پیدا کېږي چې نه چیرې دوی باندې هم داسې عملیات ترسره شي. هغه طبعا د موضوع او د سنګر تغییر کوي یا د خپل ځان نه درک کوي، دا جنګي تاکتیکونه دي.
یعنې تاسو مستقیما داسې پله کوم معلومات نه لرئ؟ مننه. د امریکا ځینو رسنیو په دې وروستیو کې داسې خبرونه خپاره کړل چې امریکایي چارواکو د 15 مطلوبو کسانو چې دوی افغانان دي لست پاکستانی چارواکو ته سپارلې ده. په دې اړه ستاسو د ریزي خبرګون څه دي؟
طبعا امریکا د خپل حمایت لپاره د خپل منافع لپاره په دغه سیمه کې مصروف دي، د مصارف کوي، د عسکر تلف کوي او پاکستان د استراتیژیک دوست دی، حق لري د استراتیژیک دوست په حیث باندې د خپل دوست نه دا غوښتنه وکړي. هغه څه چې دوی ته ضرر وي، دوی ته مشکلات پیدا کېږي، دوی ورنه تشویش لري، دوی نه دغسې غوښتنې به طبع لري. نو دا هغه موضوع ده چې د تعلق د افغانستان پورې نه، بلکې د امریکا او د پاکستان تعلق دی.
نو په دې کې په دې لیست کې داسې هم ویل شوي دي چې دوه کس افغانان دي لکه ملا محمد عمر او د حقانی. نو په دې اړه ستاسې دریز شته؟ ستاسې کوم دریز لري؟
طبعا موږ د افغاني قوانینو په چوکاټ کې، د افغاني مواقف په چوکاټ کې مصرح مخالفین سره خبرې کوو، هم سره مذاکرات کوو او هم چې کوم ملاحظات لرو هغه موږ تخته کوو. کوم چې امریکایان کې دا امریکایانو په تعارف لري، په سولې عالي شورا فقط یو افغاني پروژه تعقیبي استدامي پروژه ده. زمونږ البته په دې برخه کې د پاکستان نمبر سوالي، د جنیا وار نمبر سوالي، د خپل ټول ګاونډیان نمبر سوالي. موږ چې کوم کار تعقیبو هغه د سولې د پروژې او د سولې د شورا
بله پوښتنه زما داده چې د جرمني او قطر په منځګړیتوب د طالبانو د یو مشر طیب آغا چې ځان د ملا محمد عمر نږدې کس هم بلي، د امریکایي چارواکو د ناستې او خبرو اترو رپورټونه خپاره شوي دي. په دې اړه تاسو څه وایئ چې په دې کې ستاسو کمیسون کوم رول لري او کنه؟
موږ په خبرو اترو کې رول نه لرو، موږ په ګریان کې نه یو، خو موږ هم د فنون اورېدل دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ مستقیمې خبرې په څو هیوادونو کې ترسره شوې دي. د طالبانو په خانه وختونه چې د خپل خاص بعضې مسایل په رابطه باندې چې دوی کومې غوښتنې لري د امریکایانو سره مستقیما خبرې وکړي، او هغه دا چې امریکایان باید د دوی د وینا په اساس دوی ته اطمینان ورکړي چې دوی د افغانستان نه ووځي که نه ووځي، څومره وخت کې ووځي، د دوی د بندیانو سره څه معامله کوي. هغه تور لیست چې د طالبانو لوی مشران پکې شامل دي، دوی باندې امریکایان تصمیم نیسي. په دغه برخه کې د سولې عالي شورا د افغانستان حکومت کوم اطمینان دوی ته ورکوي، دوی په هغې باندې ډېر تسل نه کېږي. دوی غواړي دغه دې ته ورته مسایل چې د سولې د عالي شورا د صلاحیت نه بره ګڼي مستقیما د امریکایانو سره بحث کړي. موږ په دې باندې ملاحظه نه لرو، موږ د افغانستان د فیزي لپاره یو دوامدار او پایدار حل غواړو چې بیا پاینده کې د ګڼې ضرورت نه وي، څوک اخلي تلاش نه کېږي. دا که د هر چا په توسط باندې کېږي، که زمونږ د ګاونډیانو په توسط کېږي، که د بنګلي جامې په همکارۍ باندې کېږي، او که د طالبانو مستقیمو مذاکراتو په نږدې کې دغه صلح منځ ته راپېښ شي چې هغه دوی تعقیبوي. موږ په دې باندې ملاحظه نه لرو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مشر وو چې ویلې د هر هغه بهرني او کورني ګام ملاتړ کوي چې د افغانستان د سولې په ګټه وي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په کابل بانک کې د درغلیو پر ضد دغه هیواد د مالیه وزیر عمر زاخیلوال د پلاتونو حکم ورکړی دی، او د هغې نه وروسته د عمر زاخیلوال کورنۍ د مرګ له ګواښونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه ټایمز مجلې یو مقاله خپره کړې چې تفصیل یې مجید بابر وړاندې کوي.
د افغانستان د خزانه وزیر عمر زاخلوال خپل کورنۍ د مرګ د غواخونو نه پس دغه هیواد نه بهر لیږلی ده. دا غواخونه هغه وخت رامنځته شو چې کله ښاغلي زاخلوال د کابل په بانک کې د درغلو په ضد د تحقیقاتو حکم ورکړو. دغه تحقیقاتو کې د کابل په معتبر سیاستوالو باندې د درغلو تورونه رامنځته شوي دي. ټایمز مجله لیکي چې په ښاغلي زاخلوال باندې د آی ایم ایف له طرفه فشار دی چې په دغه درغلو کې چې کوم خلک ککړ دي او د کابل بانک څخه یو ارب ډالر یې اخوا دیخوا کړي دي چې زیاتره پکې حکومتي چارواکي دي د هغوی په ضد دې کاروایی وشي. ټایمز مجله لیکي چې دغه بانک د افغانستان د دریو لکو نه زیاتو د پولیسو پوځیانو او حکومتي ملازمینو ته تنخواه هم ورکوي. تیر هفته ښاغلي زاخلوال د دغه بانک د کاتو د عدالتي تحقیقاتو حکم ورکړی دی او دغه تحقیقاتو اوس هغه حکومتي لوړپوړي چارواکي د هغوی خپل خپلوان او د دغه بانک مشران فکرمند کړي دي، ځکه چې د دغو تحقیقاتو نه به دا معلومه شي چې دغو خلکو څنګه کابل بانک د خپلو ذاتي ګټو لپاره کارولی دی او لوټلی دی. ټایمز مجله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې د مشر سټیفن ډی مستورا له خولې لیکي چې په زاخلوال باندې دومره فشار دی چې کېدی شي هغه د دې فشار په مخ کې د ادرېدو توان ونه لري او دا تحقیقات په ځای پاتې شي او چې څه درغلی شوي دي هغه ګن پټ په پټ پاتې شي. ټایمز مجله لیکي چې د بانک په مشرانو دا تورونه دي چې دوی د افغان مرکزي کابینې غړو ته بډې رشوتونه ورکړي چې د بانک په غلطو کارونو سترګې پټې وساتي، او په 2009 کال کې یې د افغان صدر حامد کرزی انتخابي کمپاین لپاره هم په میلیونونو ډالر ورکړی وي، خو د بانک کارکوونکي او د کابینې غړي د دې تورونو نه انکار کوي. ټایمز مجله د افغان پارلیمان د شکایتي کمیسیون د مشر عبیدالله بارغزی له خولې لیکي چې د بانک لوړپوړي مشران ډېر یریدلی دي چې کله دغه پلټنې په ډاګه شي نو خلکو ته به د دوی د غلطو کارونو پته ولګي. دې زیاتوي چې په دې کې ډېر داسې خلک دي چې هم به په مالي توګه نقصاني شي او هم په سیاسي توګه، نو ځکه دوی نه غواړي چې دا هر څه په ډاګه شي او ځکه اوس د کابل په فضا کې د مرګ د ګواښونو اوازې دي. ټایمز مجله لیکي چې د دې له کبله آی ایم ایف دا مهال افغانستان سره خپلې مالی مرستې بندې کړې دي او غواړي چې تر هغې دوی دغه مالی مرستې بیا نشي شروع کولی تر کومه چې هغه خلکو ته سزا نه وي ورکړی شوي چې په دغه درغلو او غلا غلطو کې ککړ دي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
تاسو مشال رادیو اوریدا. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په مشرۍ د قومي اقتصادي قونسل په اجلاس کې د پاکستان د مرکز او صوبو لپاره د ترقیاتي یا پرمختیايي پروګرامونو په لړ کې 213 ارب روپو منځوري ورکړل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله وړاندې کوي.
قومی اقتصادی کونسل د مالی کال 2012-13 لپاره د 213 ارب روپو د ترقیاتی پروګرام منظوري ورکړه. د قومی اقتصادی کونسل اجلاس د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په مشرۍ کې وشو چې پکې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند وزیر اعلی ګانو، د آزاد کشمیر وزیر اعظم او د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ نه علاوه نورو اعلی حکومتي چارواکو ګډون وکړو. په اجلاس کې د فاټا نمائندګي د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وکړه. اجلاس کې فیصله وکړل شو چې د مرکز د ترقیاتی پروګرام حجم به 300 ارب روپۍ او صوبو د کلیس ترقیاتی پروګرام حجم به 410 ارب روپۍ وي. د کونسل اجلاس وروستو وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ خبری غونډې ته وویل چې د نوي مالی کال 2012-13 ترقیاتی پروګرام کې به قومي معیشت لپاره مهم دیامیر باشا ډیم په شانتي منصوبې او د قبایلي علاقو آزاد کشمیر، گلګت بلتستان او بلوچستان کم ترقیافته علاقو ته به زیات اهمیت ورکولی شي، او صرف هغه منصوبې چې تر دې دمه پرې د 40% نه کم کار شوی وي او د زیاتې اهمیت وړ منصوبې نه وي هغه به ختمولی شي. عبدالحفیظ شیخ زیاته کړه چې د ترقیاتی بجټ زیاتې پیسې به په ملک کې پروانو 218 منصوبو په مکملولو لګولی شي.
تیر کال کې چې کومې منصوبې شروع کړې شوې وې په موجوده ترقیاتی بجټ کې به 288 ارب روپۍ دغه منصوبو په مکملولو باندې خرچ کولی شي. نوې مالیکال کې به موږ حکومتي خرچې په سختۍ سره کنټرول کوو او د آمدن زیاتوالي لپاره به نوې ذرایع پیدا کوو. هغه خلک څوک چې د مخکې نه ټیکس ورکوي په هغوی به نور بوج نه اچوو، بلکې څوک چې ټیکس نه ورکوي اوس به هغه د ټیکس په دایره کې شامل شاملو او د مالی کال 2011 او 12 ترکیاتی بجټ د تیر کال په نسبت 75% زیات دی.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خزانه په خوانی وفاقي وزیر سرتاج عزیز ویل چې حکومت د سوبو لپاره په ترقیاتی بجټ کې کوم اضافه کړی دا یقینا د دې بخ نتایج مخې ته راوځي. سرتاج عزیز وایي چې هغه منصوبې په کومو چې د 40% نه کم کار شوی دی حکومت ځکه د بندولو اعلان کړی دی چې ورسره دومره بجټ نشته چې دغه ټولې منصوبې پرې مکمل کړي. نو په کار دا چې حکومت پښته وسیلو کې اول مهمې منصوبې سرته ورسوي وروستو دې په دغه پاتې منصوبو کار وکړي. ولې خبریال او اقتصادي چارو کارپوه محمد علي وایي چې حکومت لا داسې هیڅ یو منصوبه نه دی شروع کول په کار چې ورسره د مکملولو لپاره ذرایع نه وي. یاد دی وی چې مالی کال 2011-12 بجټ کې د پنجاب لپاره ترقیاتی پروګرام په مد کې 200 ارب روپی، سند لپاره 140 ارب روپی، خیبر پختونخوا لپاره 80 ارب روپی او بلوچستان لپاره 1.5 ارب روپی مختص کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسو مشال رادیو اوري. ایف پی خبری آژانس لیکلی هند غواړي د پاکستان د ترهګرو خلاف خپل پالیسی سخت کړي او د سیمې د امن لپاره ترهګری له منځه یوسي. د دې لیک مهمې برخې درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
اے پی خبری ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم پاکستان ته ویلي باید پاکستان د ترهګرۍ د بلا معلومات وکي او ختمه کړي ځکه چې دغه نه یوازې د پاکستان بلکې د جنوبی ایشیایي هیوادونو لپاره یو خطر ده. خبری ایجنس د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د خلی لیکي دوی د پاکستان سره په نږدې گاوند کې دي نو ځکه پر دې ډېر اندېښمن دي چې ترهګر اوس هم په پاکستان کې په حرکت کې دي. د پریس ټرست آف انډیا سره د افریقې د شپږورځنۍ دورې وروستو وزیر اعظم سنگ د خبرو پر وخت په پاکستان کې د مذهبي تندرو ډلو په اړه هم په سختو ټکو کې خبرې وکړې او زیات کړه څومره چې هم دی د پاکستان حالاتو ته ګوري دومره پر دې خبره زور راوړي چې باید د پاکستان مشران اوس ته اورپکو نه د ممکنه خطرې نه د بشکېدو لپاره بیدار شي. اجانس لیکي نوی دلی د وړاندې نه په پاکستان دا تور لګوي چې دوی د ترهګرو روزنه کوي او د پاکستان مخ په خرابیدونکي حالات د دغه هیواد د اټمي اساسو د خوندي ساتلو په اړه هم اندېښنې را پیدا کوي. اجانس لیکي په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مرکز د وسوالو طالبانو د حمله وروستو حالاتو د هند اندېښنې نورې هم زیاتې کړې چې د وړاندې نه د پاکستان حالات د نږدې نصاری او د القاعده د مشر اسامه بن لادن د پوسټ یو مرکز سره نږدې په داسې ځای کې وژنه چې د اسلام آباد نه یوازې د 2 غنټو په فاصله کې راځي د نړۍ اندېښنې د پاکستان په اړه نورې هم سیوا کوي. ای پی د هند د وزیر اعظم سنگ له خولې وړاندې لیکي دوی باید پاکستان ته دا ور وپیژني چې د ترهګرۍ ختمول نه یوازې د دې ټولې سیمې بلکې پخپلا د پاکستان په ګټه کې دی. اجانس زیاتوي هند په پاکستان دا تور هم لګوي د 2008 کال د ممبئی په حملو کې چې 168 کسان پکې وژل شوي وو په پاکستان کې مشت اور پکې ډله لشکری طیبه او د پاکستان استخبارات پکې لاس لري.
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړې چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړي
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ
تاسو مشال رادیو اړیدو په غلازانانو غکونی زغ خبرونه هم یو د مشال رادیو خبرونه څخه ده چې د سهار لنه د ما خام تر شپږو د مشال رادیو په 9000 خبرونه کې اوریدلی شي. خو ساده خبری خبرونه نیمایي برخه تر رسیدلیو په پښتونخوا کې 15 بجې شوي او مليها امیزاده درته د خبرونو لنډیز وایي.
په بنو کې په میرانچا سړک د پاکستانی پوځیانو په کانوای ریموت کنټرول به میچاو د نشوي ده. په بلوچستان کې په سپینی روډ نامعلومه وسلوالو پر پولیسو ډزې کړي، دوه اهلکار وژل شوي دي. په پیښور کې سی آی ډی پولیسو په تاڼه د ځانمرګي برید وروسته پولیس په سیمه کې پلټون کې عملیات پیل کړي دي. د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال د سبا نه یو ځل بیا د کار شروع کولو اعلان کړی دی. د سند حکومت نن په کراچۍ کې په پی این ایس مهران باندې د برید د پلټنو لپاره یو ګډ تحقیقاتي ټیم جوړ کړی دی. افغان کی وای په هلمند کې د ناټو په هوایي برید کې 14 کسان وژل شوي چې پکې 12 ماشومان دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مشر عطا الله لودین ویلي چې ډېر زر به د کونسل یو پلاوی پاکستان ته ځي. طالبانو په تخار ولایت کې د ځانمرګي برید پړه په غاړه اخیستې ده او په شام کې امنیتي ځواکونو په رستان او طالب سی په خارونو کې حمله پیل کړې ده.
تاسو مشال رادیو نه خبري خبرونه او بیا هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. خو د یادونه وړ بولم چې د خبرونې وروستۍ برخه کې تاسو اس ام اس پیغامونه مو جواب کړی دي او اوس هم د پاکستان د سیاسي حالاتو. پاکستان مسلم لیگ نون د قاف د حکومت لخوا د پارلمان د غړو له طرفه قرارداد نه عملي کولو او د ایبټ آباد پیخه د تحقیقاتو د کمیسون نه جوړولو پر ضد احتجاجي توګه قومي اسمبلی کې تحریک استحقاق جمع کړی دی. خو سیاسي چارو کارپوهان د مسلم لیگ دا کار د خپل سیاسي بازار تودولو لپاره ګڼي. په دې هکله له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر له نور تفصیل سره.
د پاکستان مسلم لیگ نون درې نوې د قومي اسمبلی غړو د ایبټ آباد اپریشن لړکې د تحقیقاتي کمیشن نه جوړولو پر ضد تحریک استحقاق قومي اسمبلی کې جمع کړی دی او ویلي دی چې په دې د بحث لپاره د قومي اسمبلی غونډه راوبللې شي. د لړکې د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ملک د سلامتیا هیڅ فکر نه کوي او د ایبټ آباد پیښه ډېره لویه پیښه ده. ولې حکومت په دې پیښه باندې خپلې شونډې ګنډلې دي؟ نوموړي زیاته کړه،
پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد پاس کی ہے اور جو پارلیمنٹ کے عزم کا مظہر ہے، پوری قوم کے اتحاد کا مظہر ہے.
پارلیمان چی پا متفقہ توگا کم قرارداد پاس کرده و هغه د اولس او پارلیمان د غړو د فکر هنداره و. دی قرارداد کی ویل شي وو چې د ایبټ آباد پیښې باندې به تحقیقاتي کمیشن جوړولی شي. ولې د څومره ورځو تیرېدو باوجود حکومت دې کې سنجیدنه ښکاري؟ نو موږ ځکه دا تحریک جمع کړو او موږ وایو چې دا قرارداد پارلیمان پاس کرده و چې اوس په دې د پارلیمان غړي خبرې وکړي او د حکومت نه تپوس وکړي چې ولې په دې عمل نه کوي او کچره په دې هم ونه شوه نو موږ به د اولس اړخته ځو.
کله چې مشال ریډیو دې لړکې د عوام نیشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي بشرا گوهر نو پوښتل چې د ایبټ آباد د پیښې لړکې تحقیقاتي کمیشن نه جوړولو ته تاسو په کوم نظر ګوري او دا جوړول څومره ضروري دی؟ نو نوموړي وویل،
یوبل خو این پی هم ډېر کلیرلی دا خبره کړې ده چې ریزولوشنز دوه پاس شوي دي په اسمبلی کې او د امپلیمنټیشن دپاره د حکومت خپل یو پلان څرګنده کړي او چې څومره ژر کېدای شي، ځکه چې دا ایبټ آباد کې څه وړه واقع نه ده شوې، او هغې دپاره چې یو ډیسیژن دی، یو متفقه قرارداد دی چې کمیشن به جوړېږي، نو آی کمیشن لایعمل دی زر ښکارا کی حکومت. تر اوسه پورې چې دوه هفته تیرې شلې او له اوسه پورې دا سیزې نه دی کلاریفای کړی دی کې د حکومت کمزوري مخامخ کېږي، نو بیا خو د پارلیمنټ چې کوم موږ وو چې سپریم باډي ده، لکه د دې قرارداد بیا ویلیو خرابېږي او دې کې داسې دي چې ټول پولیټیکل پارټیز یو ځای کې ناستګي دي، هغه یو اګریمنټ کړی دی او دا د حکومت ذمہواری ده چې دا دغه کوي.
د دې د خبرو په ترڅ کې د پاکستان پیپلز پارټي او د قومي اسمبلی غړي ملک عظمت مشال ریډیو ته د حکومت په دریځ وړاندې کولو وویل چې کمیشن به ضرور جوړیږي، ولې هر کار په خپل وخت کیږي او دا چې مسلم لیگ نن د ولس لپاره فکرمند نه دی بلکې خپل سیاسي بازار تودول غواړي. نوموړي زیاته کړه،
سهدا پوری چې د بټ آباد د واقع تحقیقات تین هغه به باقاعده کیږي او هغه خپل یو خاص طریقې کار مطابق هغه کې به تمام هغه چې کوم ضروری داری دي هغه به پکې باقاعده شامل وي. د هغه په نگرانی کې به دغه کمیشن د دغه واقع تحقیقات کوي. تر سهدا پوری چې د مسلم لیگ نواز د نواز شریف د پارټۍ خبره ده نو هغه چرته هم تعمیری اپوزیشن کردار نه دی ادا کړی. په دې درو کالو کې کومګه وګورو نو هر موقع اغي منفي او اغا چې دینو صرف د پیدا راکودو صرف د لارې د بندولو صرف د مشکلات ته پیدا کولو د پاره کوشش کړی دی. د قوم د مسایلو د حل د پاره زموږ سره اغي هیڅ قسم مرسته نه کړي.
د سیاسي چارو کارپوه او صحافي اجمل خټک کشر مشال ریډیو ته وویل چې د مسلم لیگ نوم ډله اولس کې هغه شان نامه نه لري څنګه چې پخوا و. نو په دې سبب دوی د خپل نوم کول لپاره داسې مسلو اړخ ته پام ورکړی دی.
پاکستان چې کوم سیاستدان دي اغه رښتیا نه وي او صرف سیاسي تور باندې پوائنٹ سکورنگ گیم روان دے. یعنی دے سلسلے کے مسلم لیگ نواز شریف تا ہم پتہ دا چے اصل اختیار مند کم دی آغا پوچھ دے اور خارجہ پالیسی بانے تقریباً ٹوٹل دا آغوی بالادستی قائم دا. بس دا دے کاری چلا کا بازی و دونو عمران خان راو چت کھڑے دے نو آغوی دا مختلف ایشوز چکم دی چاہے کہ دا عوام و جذبات ایکسپلائٹ کی گی لکا خاص کر دا ابتابات ایشو او دوی دا وائی چے دا قومی اسمبلی په قرارداد باندې عمل درآمد وشي نو نواز شریف لا وسپرې ډېر سنجیده د ملک د اساس چې کوم حقایق دي هغه په مطابق سیاست کول او هغه هم مجبور شوی چې هغه دارنګه عوامي ایشوز چې د هغه سیاست شروع کړي.
بلخو د مسلم لیگ نوم د مشر نواز شریف وینا ده چې لپټ آباد په پیښه باندې ولس نور تماشې جوړېدو ته تیار نه دي او دا چې موږ د پارلیمان د غړو لخوا منظور کړی شوی قرارداد عملي کول لپاره خپل هلې ځلې جاري ساتو. سیراز زهیر, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
لمشال ریڈیو سر تاسو اوس د ایس ایم ایس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره ایس ایم ایس کولای سي 0332533351. د ایس ایم ایس په سر کې مشال ریڈیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو ری او تاسو ایس ایم ایس نوم هم په همدې خبری خبرونه کې جواب کړی دی. البته دا نجیب امیر پروګرام دی د ایس ایم ایس پیغامونو, هغه اوریدل هم مه هیروي. خو بیا هم رپورټونه درته لرو. د پیښور د لیډ ریډینګ روختون انتظامیا یا چارواکي وایي ډاکټرانو ورسره منلې ده چې د ګل د ورځې نه به خپل کار پیلوي او هرتال به ختموي. په خیبر پختونخوا کې له تر څه مهاله ډاکټرانو د خپلو تنخواګانو د زیاتوالي لپاره په هرتالونو لاس پورې کړی دی. د مشال ریډیو خبریال فواد علی شاه نور تفصیل لري.
د پیښور د لیډی ریډینګ اسپیتال انتظامی پیر یا دوشنبه د ورځ نه د اسپیتال په ټولو وارډونو کې کار د یو ځل بیا شروع کولو اعلان کړی دی. د اسپیتال انتظامی وایي چې دوی سره ډیرو ډاکټرانو رابطه کړي او هغوی کار کولو ته تیار دي. خو بل طرف ته د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو نماینده تنظیم پروینشیل ډاکټرز اسوسیشن چارواکي وایي چې ډاکټران به تر هغه پورې کاربندیز کوي تر کومه پورې چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې زیاتې نه وي کړې. د پېښور د لیډرینګ هسپتال ویان جمیل خان وایي چې ځینې ډاکټرانو پرون هم کار شروع کولو خو د پی ډی اے یا ډاکټرانو د نماینده تنظیم چارواکو هغوی کار ته پرې نه خودل. بل طرف ته پی ڈی اے یا د ډاکټرانو نمائنده تنظیم ویلی دی د اسپیتال د کلاولو دا گام حالات خرابولی شي. د پروینشل ډاکټرز اسوسییشن صدر ډاکټر شاه سوار وای
دې بارے کې زه دا وایم چې دې خلکو ته پکار دي چې عقل نه او سوچ نه کار والی کړه. دا چې دې سره مطلب چې
کم خکو شیشونا شروع دی چه دا مسئلہ حل شی دی تا نقصان رسی دی نا زبا آغا طول خلقو تا چه کم دا خبر کردی دا غوط دا پیغام برکوم چه دا سی کارونا ون نکڑی چه یو خط طرف تا یو کار روان شوی دی او آغا خراب شی دا آغی نتائج با دا دا حکومت دا پارا خی دا داکترانو دا پارا و نزمانگ دا دی سسٹم دا پارا
دا داکترانو دا دی کار بندیز لکبلا پا اسپتالون کے مریضان گن شمیر ستونزو سر مخ تی دا دغه مریضانو بسکی گی دا دی پختنی پا جواب کے ڈاکٹر شاہ سوار اوائل
دا مریضانو دا پارا نمبر ون خبر خدا دی چی یو خو فل فلیج امرجنسی سرویسیز ٹول بحال دی نو پا دی میڈیا کے اکثر دا خبرون رازی چی فلان کے دا سی پا حق پورا سی دو دا ڈاکٹرانو دا ارتال دا چلو شو دا چلو شو دا یو خدا خبر منگ ٹوٹلی نگیٹ کو چی لکا زمنگ دا ارتال پا وجی باندے کم چی یعنی یو کس کا علاج ضرورت دے و آغا دا پارا ڈاکٹران موجود دی پا اسپتال کے دا انشاءاللہ منگ دا وجی نا بسوک نم یو نیترل دیسی یعنی قدرتی مرک دا چا بی نو آغا پا اسپتالونو کی دا روٹین خبر دا آغا راضی او مرکی کی خلے مکا نو آغا پا دا ڈاکٹرانو ارتال دا وجی ننگی
د لیڈی ریڈنگ اسپتال انتظامیہ وائی چې ڈاکٹرانو ته پکار دا چې د مریضانو خیال دی وسات او انتظامیہ به کار بندیز کون کی ڈاکٹران حالات خرابولو ته نه پریږدي د لیڈی ریڈنگ اسپتال ویان جمیل خان وائی
مطلب
د پیخور پدری غټو سرکاری اسپتالونو لیڈی ریڈنگ اسپتال کیبل ٹیچنگ اسپتال یا شیرپاؤ اسپتال او حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹرانو د 13 رزو یا یوی ہفتے راسے کار بندیز کرے دے او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی تنخواګانې دې زیات کړي شي د خیبر پختونخوا د صحت د وزارت چارواکي وایي چې دا مسله حل کولو د پاره هلې ځلې روانې دي فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور
تاسو ستونزې
دلته وو ډېره لویا مصاله زموږ جنانان سرونو باندې وبراوړي او یې جنجې شوې په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
دا ګل او نه پورس ستونزې او سرکار خبرونه د مشال رادیو نه اوریدل شي خپل ستونزې د مشال رادیو سره شریکول شي او مشال رادیو دومره کول شي چې ستاسي اواز د چارواکو تر غوږه ورسوي او د سره بس تاسو ستونزې اواري شي او اوس هم په قبایلی سیمو کې درته د بیرغونی یو خبر لرو په سویلي وزیرستان کې د ګوملزام ډیم کاروار تلونکو کال پاتې ورسیږي د چارواکو په وینا د دې ډیم په جوړېدو سره به ځای خلکو ته د کرهنې او څښاک په برخه کې خېډېرې ورسیږي او سره با لوډ شیډنګ یا د بجلی کمښت هم یو څه رقم کړی شي په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود پر رپورت کې
ګومل زام ډیم چې کوم په سویلي وزیرستان کې جوړیږي د یو کال ځنډ دلو نه د ورستو با په کال 2012 کې ورستون ته ورسیږي په دا ډیم ټوله 2,899 میلیونه کلدارې خرچ کیږي چې په کوم کې هغه 36 میلیونه ډالر هم شامل دي چې کوم د امریکایي حکومت د دې ډیم د تکمیل لپاره د پاکستان حکومت ته په شګړه ورکړې دي د ډیم څومره برخه مکمله او نور لا کوم کارونه پاتې دي په دا لټ د ډیم پروجیکټ ډایریکټر تکریم الحق ویایي
دا ډیم چې دی دا 95% مکمل دی او به پدې کې مونږه جمع کړی دی پدې کې چې کم دی نو مونږ ته اوس پاتې دی بیراج مونږ ته پاتې دی د اریګیشن سیستم دا غا سیستم 20% مکمل شوی دی او دا باقی چې کم دی نو 20% پاتې دی
د ډیم دیوال به څومره اوچت څومره وژد او په داکش به څومره او به ذخیره کېږي
د ډیم چتوالی چې دی دا ودېش د پاسه 400 فوټه دی دیوال اوږدوالی چې دی دا 50 د پاسه 100 فوټه دی په دې ډیم کې به کوم دی نو 1.1 میلیون ایکر پیټه او به جمع کیږي
د ډیم نه څومره کیلومتره لوی او وړن رونه بای استل شي
دې لوی نیر چې کوم دی دا 10 کیلومتره اوږد دی 10 کیلومتره کې به 250 او سو کې او سکسا او بابا پدې باندې راځي مخکې به ته موږ ډیسټریبیوشن سیستم دې ته جوړ کړی چې هغه باندې به کم دی نو 200 کیلومتر ډیسټریبیوشن سیستم وي
دا نه رونا با په کوم سیمکښې څومره وچم زکا پڼوي
دا ټانک کلاچې اسماعیل خان ایریا او بکی یو لاک او درش پېتا اکر ازمکا دلته وبش
دلته با څومره بجلی پیدا کیږي
ولس اشاریا سلور میگاواټ بجلی به دا پیدا کوي ټانک او جنډولې دوه ته به دا بجلی ورکي که پرس یو سیستم خرابېږي نو بل سیستم ورته تیاری لوډ شیډنګ د بدا خلک ډېر مپوشي
وایل کیږي چې ګومل زام ډیم جوړ شي بیا به په ډېر اسماعیل خان او کلاچې کښې د رتکوی نظام لاندې پړاکه دونکې 25,000 اکړه مځکه د اوبه خور نه محرومه پاتې شي
د رتکوی خو تاسو وایئ چې 25,000 اکړه ځمکه او زه تاسو ته وایم چې دا تاسو ته چې اوس کومه ځمکه مونږ سیراب کوو دا درې شپېته را پاسه 1,00,000 اکړه ځمکه ده د دې تاسو مقابله کولای شئ دا ځمکه ډېره ده او کاغذ دا هغه اوبه چې دي هغه به چې سیلاب رالی سیلابونه ډېر نقصانونه وکړي نو که 25,000 ځمکه چې سیراب کړي نو هغه د هغې په مقابله کې هیڅ نه ده هغې چې هغه څومره تاوان کړي
د ګومل زام ډیم په وجه به د سویلي وزیرستان قبایلیون او د ټانک ډېر اسماعیل خان او د کلاچۍ اوسېدونکو ته کومې فائدې رسېږي
مونږ چې پر ډیم باندې کوم خلک دي په دې کې به خالص د وزیرستان خلک چې کوم دی نو نوکریانې کوي دا به د وزیرستان خلک وي دا به د هغه ځای خلک مونږ ټرین کوو او دلته به په ضرورو خلکو ته جابونه میلو شي چونکې وزیرستان په ځمکه کې ډیم جوړ شوی دی دا ځمکه دوی چې کوم دی نو بغیر پیسو نه د خلکو ته ورکړې ده نو د دوی د خلکو به مونږ زیات خیال ساتو ټانک او ډېر اسماعیل خان او کلاچۍ خلک به د زراعت طریقه کار زده کړي مخکې به یو فصل کېدو اوس به درې کېږي سلور انقلاب بدل تراشی دی سره زراعت کارخانے وہ لگی ایگرو بیس انڈسٹریز کارخانے وہ سره وہ لگی او دل تب زمکی کئی موتی شی خلق چی کم دے او داوی پا زندگی کم تا تو ڈیفینیٹ چینج ہو گو رہے
یاد آدیوی چھ گومل زام ڈیم دے سویلی وزیرستان دے کبالیانو دے پارا دے روزگار گٹا وارا وسیلا او دے ڈیرا اسماعیل خان ٹانگ او دے کلاچائی وہ سے دن چا تا دے زری انقلاب آبادائی او خوشالائی زیر آئی دائے دا دے ہاں یاد آدیوی چھ دا ڈیم دا ناسازگارو آلاتو او واقعات تو پوجا سو سو زلا زنڈ دلائی دائے دا سیم خلق پا تما دی چھ بیا با دا سے نکی جی او دا زلبا دا ڈیم حتمی جوڑشتا ورسی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو بیرہ اسماعیل خان
دا مشال پنوم پا دی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کرے صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي
تاسې مشال رادیو اورې او د مشال په نوم خبرونه هم درته لرو تاسې سره نیغ په نیغه په ټلیفون هم خبرې کوو خو اوس خبرې خبرونه ده او په دې خبرونه کې مو تاسې ته صرف تاسې د ټلیفون له لارې لیکل شوي پیغامونه یا اس ام اس ځواب کړي دي خو مخکې تر دې چې اس ام اس پیغامونو ته ورشو بیا هم یو رپورټ لرو د خیبر پښتونخوا اوسیدونکې وفاقي محتسبه مسرت هلالي وایي چې د میرمنو د ستونزو د حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او د ستونزو د ختمولو لپاره د لا نور کار لپاره هم هلې ځلې کوي په دې اړه شبیر جان د مسرت هلالي سره خبرې اترې کړي او داسې رپورټ یې برابر کړي
د خیبر پښتونخوا نه د پاکستان اولنې زنانه چې پښتنه هم ده د وفاقي محتسب په څوکه 13 کال ټاکل شوې ده او دوی به د وفاق په کچه کار کوونکي زنانه لپاره هلې ځلې کوي او دوی ته به انصاف ورکوي دا چې دوی د یو زنانه په حیث د نورو غړو زنانو لپاره څه کردار لوبول شي نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې څرنګه د زنانو لپاره خصوصي بل پاس کړی شوی دی د وومن هراسمنت بل په نوم نو دا د زنانو د خیر ښېګڼې او د حفاظت لپاره یو ښه ګام دی
ګوري چې قانون جوړ شوی دی د پاره دی چې دا زنانه چې کوم کار کول غواړي مجبور دي یا د هغې داسې ملک ته ضرورت دی چې بعضې بي داسې چې هغې ډېرې ټیلنټډ وي په کورونو کې ناست دي او د هغې ملک ته ضرورت دی خو هغې دې د پاره بهر نه روځي چې هغې سره چې کوم د هغې نور سړي کار کوي نو هغې په وجه باندې پریشانه کېږي هغې سره چھیڑچھاڑ کوي هغې مخکې تلو ته نه پرېږدي نو هغه زنانه په کورونو کې ناست دي دا قانون خاص طور باندې هغه زنانو د پاره جوړ شوی دی چې چرته د زنانه محفوظ ځانګړي او بیا د هغې مخ کې تلو کې د پریشان لکه یو زنانه به کارم کوي هم به دا پریشانې ګیر چاپېره به ځان زیات خیال ساتي خپل عزت خیال بم ساتي خو چې د دې قانون دراتلو نه پستا کم از کم دغه پریشانی بلری شي چې یو زنانه سره دغه لار بندي دي شي.
د پښتنې په جواب کې چې دغه زنانه به خپل شکایت سرنګ دوی ته وړاندې کوي نو دوی ویل
مهمه خبره ده کې دا چې زنانه به راضي او هغه به درخواست کوي په کمپلینټ به کوي کني نو مونږ ډایرکټلی د یو زنانه باندې غواړي نو مونږ نه شو تلغي پسې کوړه خو چې تر څو مونږ ته څوک نه راغلي نو مونږ هغه پورې حرکت نه.
په مختلفو ادارو کې کارکونکي زنانو لپاره د تیر کال راسي د دوی ادارې څه قسمه ګامونه پورته کړی دي نو دوی زیاته کړه
یو خو مونږ د آرډر کړی دی چې ټول پاکستان کې سون د وفاق لاندې چې سانه ادارې کار کوي که پرایویټ دي او که دغه دي هر چکه رجسٹرډ دي او که نه دي رجسٹرډ هغه دی کوډ آف کنډکټ جوړ کړي د خپلې مینجمنټ پالیسي چې کومه ده د هغې حصه د جوړه کړي بل دغه دی په واضح حسینو باندې هغه ولګي کوډ آف کنډکټ او هغې نه علاوه هغې د انکوائری کمیټي جوړه کړي په هغې کې به یو زنانه وي یو به د مینجمنټ سایډ نه وي او یو به د ورکر سایډ نه وي هغه لسټ به هغه مونږ ته پرووایډ کړي چې مونږ دا کسان چې دا نه کوي نو هغه مالک چې دا غزې دی یا مشر چې دغې دی هغه غزې دی په هغې باندې یو لک روپۍ جرمانه کېدی شي دی نه علاوه که هغه زنانه په هغه کمیټې باندې اعتبار نه کوي هغه ډایرکټلی مونږ ته راتلی شي ضروري نه چې هغه د انکوائری کمیټي ته لاړ شي هغه ډایرکټلی مونږ ته راشي مونږ سره ډېر صفا ستر ماحول او بالکل د زنانو د مطابق ماحول دی چېرته چې د هغې نه عزت ته خطره ده نه د هغې سره څوک بلک میلنګ کېدی شي او نه هغې ته څه نقصان رسېدي.
آیا دوی سپته یا ټلیفوني شمېره لري چې دغه زنانه دوی سره نیخ پنیغه رابطه ونیسي؟
فی الحال به دا اسلام آباد کې 5A آغا خان روډ G6 کې زموږ آفس دی دا به هلته راځي او درخواست به ورکوي او دې نه پس مونږ در چیف منسٹر سویلی دی دی به پروینشل لیول باندې چې جوړ کی نو کاغه پروینشل میټر نه فدرل میټر نه هم به مونږ ودی ته وای چې تاسو عقل او بیا به مونږ دغه کو مونږ په ټلیفونیک رابطه باندې هم غی سره دغه لاري وته سمې کو بلکې مونږ خپل ټلیفون نمبر یې مرچا ته ورکو چې تاسو دې نمبر باندې ځکه چې دا نه وزیر د دې لا په الحال خلکو ته علم نشته دی 9207872902 چې خلکو ته پته ولګي چې څنګه د نورو قوانینو نه خلک خبر دي چې د دې نم د خويندې ټوله خبر شي
کله چې دوی سوکې سنبال کړل دا نو آیا څه فرق راغلی دی او کنه؟
راغلی دی ډیر راغلی دی بلکې مونږ ته د سي زنانم راضي چې دچا زموږ سرکار ني نو مونږ بیا او ماغه کنسرن ډپارټمنټ د چچا سره د ریکاري غي ته مونږ لغړې دوه ته بیا نه پریدو مونږ غي ته لګو دغه مشرانو ته مونږ وای چې مونږ ته د دې جواب راکې چې د دې مسله شو لکه یو کز زرا شو پولیس سټېشن ته لاړ شي پولیس سټېشن کې د ریکاري مونږ پولیس سټېشن ته بیا ټلیفون وکړو چې دا در روانه ده د کار وکا او بیا دا یا اف آی آر کول دی رپورټ کول دی هر څه چې دې د دې خبره واور او بیا مونږ ته رپورټ راکې چې دا تا وکړو کنه.
یاد دی چې وفاقي محتسب اداره یو خپلواک اداره ده کوم کې چې د وفاق د سور لاندې ادارو کې کارکونکو کې ولستا انصاف ورکړل کیږي ولې په کال 2010 کې په اولنی ځل د ځانونو لپاره پکې خصوصي څنګه جوړ کړل شوې ده. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال رادیو ری او اوس هم تاسو پیغامونه چې مونږ ته مو د ټلیفون لاره په لیکل شوی بڼه استولې دي اس ام اس پیغامونو پروګرام تاسو ته نجیب امیر وړاندې کوي.
اس ام اس پیغامونه
له مشال رادیو سره د اوریدونکو د زړه خواله
د مشال رادیو ګلګل اوریدونکو خوشاله شبي درته غواړم او د اس ام اس خبرونه په لړۍ کې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. سید جان مونږ ته په خپل اس ام اس پیغام کې لیکي چې د مینې خار ته لاړم وې چوټي ده چې دیدن د یار ته لاړم وې چوټي ده دکانونه د غمونو ټول کولاو چې د عشق بازار ته لاړم وې چوټي ده. زبیر خان د هنګونه مونږ ته لیکي ستاسو د پروګرامونو مینوال خو زه هم يم خو زما تر ستاسو په پروګرامونو او پر تاسو سم مېندې دی وای دا میاول پیغام دی او مونږ ته د زرسانګي په واس سندر خبره کړې. عبدالکریم د کلی سیف الله نه یاد کړی وو دی وای لایف پروګرام ته مې د زنګ وهلو ډیره هڅه وکړه خو قسمت مې خنو مخامخ نشو سره دی مونږ ته په خپل اس ام اس کې یو شیر لیکي ماشومتوب کې چې ژوندونو هر خوا سکون سکونو نه جانانو نه جنونو نه غم نه بلتونو نه لیلا و نه مجنونو خو یو ښکلی زړه راښکونو. عبدالباری د ژوب نه مونږ ته لیکي کمشال لډیو هاغو ځوانانو ته چې د خبریالۍ سره شوق لري او په همدې څانګه کې زده کړې کړې وي د وړاندې راتلو موقعه ورکړي نو دا به یو ستر خدمت وي. سلیم خان بیٹنه مونږ د لکی مروت نه یادوي او وای زمونږ په سیمه شادي خیل کې سکولونه هسپتالونه او ټیوبویلونه شته خو په سکولونو کې استادان په هسپتالونو کې ډاکټران او په ټیوبویلونو کې اوبه نشته، نو ځکه زمونږ د سیمې مزه هم نشته. د بنو نه کفایت الله هم مونږ ته اس ام اس را لېږلې دی، مونږ ته لیکي اوخ کو ته مویل چې لږ خو درېږئ، هسې نه رسوا مو پټه مینه شي. اوخ کو راته ویلې مونږ سپین یو، پرېږده چې نن دا خبره سپینه شي. مزمل د ناریاب هنګونه مونږ ته یوه ټوکه را لېږلې. وایي یو کلیوال خپله چرګه د خرڅولو لپاره ښار ته یوړه. هلته چې یو سړی ترې اخیستان، نو کلیوال ته یې وویل دا خو داسې غلې غلې ده، بیماره خو به نه وي. کلیوال ورته وویل نه، بیماره نه ده، خو په اول ځل د کلي نه ښار ته راغلې، شرمېږي. فیض محمد د بشام نه خپله مینه په دې ټکو کې مشال ریډیو ته را رسولې ده. ته د غرونو نه پناه یې، تا ته هیڅ ویلی نشم، د زخمی زړګي حالونه په کاغذ لیکلی نشم. او را لراشه مالګه راوړه، پرهرونه مې تازه کړه، دا د مینې بدنامي ده، خپل پرهر ګنډلی نشم. طارق عزیز او بابر ناس په مارګله کې د مشال ریډیو مینوال دي. دوی وایي نجیبه میرا د مسافرو نه په راشه درشه پروګرام کې دا تپوس وکړه چې دوی به خپل بچی مسافرې ته لیږي او کنه. جمشید بی وفا وزیر د ډومیل بنو نه مونږ ته لیکي، مونږ د ترهګرۍ کلکه غندنه کوو او ټولو خلکو ته وایو چې د حالاتو مقابله دې په زغرده وکړي، نو هغه وخت لرې نه دی چې ترهګر به ماتې وخوري. په همدې اړه یو بل پیغام د وزیرستان نه یو اوریدونکي لیکلی، خو دې خپل نوم نه ښکاره کوي. وایي ولې ملا نذیر، حافظ ګل بهادر، ملا فضل الله او حکیم الله مسعود خپل رونه او بچی ځان مرګو بریدونو ته نه لیږي چې د نورو خلکو اولادونه دې بې معنی جنگ ته استوي. یو بل اوریدونکي نه خپل نوم هیر شوی، خو مونږ ته یو ټوکه را لېږلې ده. دی وایي استاد شاګرد نه تپوس وکړو آی لو یو، یا زه تا سره مینه لرم، د چا ایجاد دی؟ نو شاګرد ورته وویل چې د چای نه، ځکه چې ګارنټي او ضمانت نه لري، کېدای شي تر ډیره وچلیږي، کېدای شي هماغه شیبه کار پرېږدي. اسمت الله خټک د کرک نه لیکي که امریکا په ایبټ آباد کې اسامه بن لادن په رښتیا هم وژلی وي، نو بیا یې د مړینې تصویر ولې نه خپروي؟ سیاد روغانی مونږ ته په خپل سمس پیغام کې یو خیسته شیر لیکلی، د جهل د تورتم تورو تیارو نه براوزو، کتاب ته د ټوپکو تماچو نه براوزو، د ځان سره به بل هم چرې ومنو د زړه نه، په ژوند کې د انا د مسلو نه براوزو، مونږ هم به چرې پوهه په معنا د محبت شو، د بغوز او نفرت د سرو لمبو نه براوزو، په خپله چې پرې مونږ ځان له تړلي دي لاسونه، د رسم او رواج د زولنو نه براوزو، په مونږ کې به قامي اجتماعي شعور پیدا شي. سیاده، مونږ د ځان د دایرو نه براوزو. اوریدونکو دلته به د هغو څو اوریدونکو نومونه هم واخلو چې پیغامونه یې تر مونږ را رسیدلي، خو د نشر وړ یې مونږ ته څه نه دي لیکلي. عبدالقیوم سرورزی د نامعلوم ځای نه، مزمل احمد او شعیب کاکړ د زیارت نه، حمدالله کاکړ د زیارت نه، حبیب ګیلمن د کوهاټ نه، سلیم خان بیټنی د لکی مروت نه، ګلبادر د رحیم یار خان نه، محمد نواز د شمالي وزیرستان نه، شفیق ظاهر ماماخیل د ننګرهار نه، سمرین افغان له کوټې، سمیع الله خاطر د دیر نه، بصیر کاکړ د لورلای نه، دیوه بابای له کوټې، ګلدار وزیر له وزیرستان نه، اکرام الله د لکی مروت نه، الفدین مندوخیل د ژوب نه، جهانزیب د هنګونه، عبدالباسط شیرانی د ډی آی خان نه، رحمزاده د شانګلی نه، احمد الله سگزی د بلوچستان نه، نصیر د شبقدر نه، سویل خان د مسلم باغ نه، بلال سرورخیل د نامعلوم ځای نه، محمد زیب له بردیر نه، او سمیع الله مسعود د وزیرستان نه. له همدې سره تر بل پروګرام اجازه راکړئ. تاسو د ژوندۍ او غمونه مومړه شه.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
د مشال رادیو نمو خبری خپرونه اوریده، او د مشال رادیو د نن ورځې د خپرونو او روستي او شیبو ته رسیدلی وو. په دغه شیبو کې درته مليها امیزاده یو وار بیا د خبرونو لنډیز وایي.
د
په بنو کې په میرانچا سړک د پاکستانی پوځیانو په کانوای ریموټ کنټرول به میچاو نه شوی دا یو سرتیری جوبل دی. په بلوچستان کې په سپینی روډ نامعلومه وسلوالو پر پولیسو ډزې کړې دي، دوه اهلکار وژل شوی دي. په پیښور کې سی آی ډی پولیسو په تاڼه د ځانمرګي برید وروسته پولیس په سیمه کې پلټون کې عملیات پیل کړي دي. د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال د سبا نه یو ځل بیا د کار شروع کولو اعلان کړی دی. د سند حکومت نن په کراچۍ کې په پی این ایس میران باندې د برید د پلټنو لپاره یو ګډ تحقیقاتي ټیم جوړ کړی دی. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د ناټو په هوایي برید کې څوارلس کسان وژل شوي چې پکې دولس ماشومان دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عطا الله لودین ویلي چې ډېر زر به د کونسل یو پلاوی پاکستان ته ورځي. طالبانو په تخار ولایت کې د ځانمرګي برید پړه په غاړه اخیستی. د رشوتونو پر ضد کارکوونکي افغان چارواکو د مرکزي بانک په انتظامیه نیوکې کړي او په شام کې امنیتي ځواکونو په رستان او طالبي سیخ په ښارونو کې حمله پیل کړي.
او د ملیحه امیرزاده نه په مننه چې مونږ ته تازه تازه خبرونه د نن ورځې په خبرونه کې وویل. زه حسیبه شهید هم د نن ورځې لپاره د تخنیکی همکار اسحاق امیری په مننه سره اجازه غواړم. سبا به بیا هم د مشال رادیو له تازه او خوندورو خبرونو سره ستاسو په خدمت کې یو. تاسو په همدې سبا د وی او ای ډیوا رادیو اوري. تر سبا مو په پاک الله سپارو. الله مو ملشه.